دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم د قطر په پلازمینه دوحې کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبري پرون شپږم ورځ د شپې 3 بجې ادامه درلوده او د توافق نامې په پاتې اخري جزئیاتو کار وسو. په دوحې کې د امریکا ژغ خبریال ایوب خاورین ویلي چې د خبري به نن سهار په 11 بجې بیا پیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره خاص استازی زلمی خالدزاد به کابل ته نن ولاړ سي. ایوب خانون په خپل راپور کې وایي چې د موافقې د لاسلیک کولو ورځ به ژر اعلان سي او امکان دی چې په 2 ورځو کې دا کار وسي. ایوب خاورین دا هم وویل چې توقع ده چې د لاسلیک کولو په دغه پروګرام کې به د قطر امیر او د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې د امریکا سره تر هغه مذاکرات نه کوو تر څو چې پر ایران لګېدلي بندیزونه لرې کړل سوي نه وي. د رایټرز خبري اژانس راپور وایي چې د ایران جمهور رئیس د سه‌شنبې په ورځ په خپل وینا کې ویل چې ایران مذاکرات ته تیار دی، خو له دې مخکې ایران به پر امریکا به پر ایران لګېدلي غیر قانوني او غیر عادلانه بندیزونه لرې کوي. د ایران د جمهور رئیس دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د G7 هیوادونو د غونډې په پای کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مانخوا لخوا د یو ګډ کانفرنس پر خبري کانفرنس پر مهال ویلي وو چې د ایران د جمهور رئیس سره ملاقات ډیر ژر کېدای سي. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي وو چې هغه د حسن روحاني سره د اټومي وسلو پر باب د یوې نوې موافقې د مذاکراتو هڅه به هم وکړي چې د 2015 کال د موافقې ځای ونیسي. امریکا تیر کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د موافقې څخه وتلې وه، خو د ایران جمهور رئیس ویلي دي چې تر څو چې د ایران ګټو د خوندیتوب ډاډ ور نه کړی سي، ایران به د 2015 کال اټومي موافقې سرغړونې ته مجبور سي. د پاکستان حکومت د ساينس او ټکنالوژي وزیر وایي چې د پاکستان صدر اعظم هند د پاره خپل فضائي هرم یو عرب حرم یو عربیا په زندولو غور کوي. د غرض د هند خو د افغانستان ته د تجارت د پاره د پاکستان د ځمکني لار بندول هم تر غور لاندې ده. د پاکستان د ټکنالوژي وزیر فواد چودري په خپل ټویټر کې لیکل دي چې د کابینې په غونډه کې د څو د دغو پریکړو قانوني مراحل تر ارزونې لاندې دي، مودي فایل کړی دي، موږ به خاتمه کوو. شاغلي چودري د دغو پریکړو د علتونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان د فروری د میاشتې راسي د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په پرمامه سمه کې د ځانمرګي برید ورسته خپل لویدیز فضایي حرم بند کړی وو چې په هغه برید کې 43 ځواکونه وژل شول. هند د اګست په 15 د هندي کشمیر ځانګړي نیمه خودمختیار ریاست ختم کړ. لامدې قبل د اسلام آباد او نیو دلی هړي کې نورې هم خرابې سوي دي. د برازیل حکومت په امازون ځنګلونو کې د اور د کابو کولو لپاره عسکر لیږلي دي. د برازیل حکومت وروسته لغه د پریکړه وکړه چې د اروپای ټولنې مشرانو خبرداري ورکړي چې برازیل د امازون او اور کنټرول نکړي، دوی به ورسره لوی سوداګریزه موافقه لغوه کړي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د برازیل حکومت په امازون ځنګلونو کې د اور د کابو کولو لپاره عسكر لیږلي دي. د برازیل حکومت وروسته لغه د پریکړه وکړه چې د اروپای ټولنې مشرانو خبرداري ورکړي چې برازیل د امازون اور کنټرول نکړي، دوی به ورسره لوی سوداګریزه موافقه لغوه کړي. په دې انزور کې چې له ناسا څخه خیستل شوی ښکاروي چې د اور لامل ډیر ژوي او ونې له منځه تللي او په بې ساري سرعت ځنګلونه سوځېدلي.
دا ډول پېښې دلته هر کال کېږي، خو موږ نشو ویلی چې څوک یې مسؤلیت لري. دا هر کال تکرارېږي او هیڅ چا ته سزا نه ورکول کېږي.
د چاپیریال ساتنې ډلې او څېړونکي وایي د لرګیو سوداګر او کروندګر ښایي د باراني ځنګلونو ته اور اچولی وي چې ځمکه د کاروبار د پیلولو لپاره وکاروي.
د سوریه په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په جګړه کې د 500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اژانس فرانس پرس راپور وایي چې دا خبره د سوریه د جنگ د څار د پاره یوې ډلې کړې ده. په مسکو کې د ترکیه او روسیې جمهوریتانو د ادلب په ولایت کې د تشدد په پیښو جدي اندېښنه څرګنده کړې. د سوریه دولتي ځواکونه چې د سوریه روسیې ملاتړ هم ورسره دی، لدیر څو میاشتو راځي د یاغانو مضبوط مرکز چې د ترکیه سره سرحد لري بمبار کړی دی. په برتانیې کې میشت د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې سختریزو یاغانو او جهادیانو بیا د سه‌شنبې په ورځ به د هیواد په جنوب کې د حکومتي ځواکونو په مرکزونو بریدونه کړي دي. او یو کوشتي چې د ماجرونو اروپا ته رسول د لیبیا په ساحل کې ډوبسیوي ده چې په نتیجه کې 43 تنه وژل شوي او یا لدرکه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماجرونو ادارې UNHCR د سه‌شنبې په ورځ ویل چې 80 تنه ژغورل شوي هم دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه. که څه هم د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات د شپږمې ورځې لپاره هم روانو، خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې تر اوسه د دې پړاو د خبرو جزئیات دوی سره نه دي شریک شوي. بل لور ته یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي چې په دا ځل خبرو کې داسې موضوعات هم مطرح شوي چې د افغان حکومت پورې تړلي دي. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
له تیرې پنجشنبه ماښام په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او لا هم نه ده معلومه چې د دې خبرو پایلې به کله اعلانېږي. افغان حکومت وایي د دې خبرو نه لا هم خبر نه دي، او کله چې دا خبرې پایلې ته ورسیږي نو په رسمي ډول به خبر ورکړل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوحې روانې خبرې دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
مردم افغانستان توقع دارد تا
کومې خبرې چې دم ګړې د طالبان او امریکایانو ترمنځ روانې دي، خلک ترې تمه لري چې دا خبرې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو لامل شي. د افغانستان دولت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته پوره تیاری لري.
ځینې پخواني طالب چارواکي وایي چې دا ځل مذاکراتو کې دا موضوعات هم مطرح شوي چې د دواړو لورو پرته افغان حکومت پورې تړاو لري.
افغان حکومت او غواړي چې جنگ ته ادامه ورکړي، نو بیا په هغه صورت کې خو نشي کولای امریکایان دوی ته ووایي چې تاسو باید جنگ ونه کړئ. نو تر دې ربریده پورې دا مسایل افغان حکومت پورې هم اړه لري چې افغان حکومت وایي چې موږ سره کوم توافق نه شي، موږ دا کار نه کوو. په نتیجه کې زه فکر کوم چې حالت به داسې چې امریکایان مجبور دي حکومت په دې حکومت کې تغییر راولي. که دا کارو نشي نو دا قرارداد هم د عملي کېدو هغه مواد چې عملي کېږي هغه مواد هم تر پوښتنې لاندې دي.
وید مجدد هم وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبرې چې د ځواکونو ویستلو ته اجله نه لري نوې نه ده، او طالبان پخوا په شپږ میاشتني، بیا په نهه میاشتني، او اوس په شپاړس میاشتني د ځواکونو د وتلو په مهال ویش سلا دي.
عجله په دې معنا چې په شپږ میاشتو کې یا په نهه میاشتو کې نه ځو د افغانستان څخه، بلکې د ټرمپ خبر هم دا و چې د تر 2000 کال تر پایه پورې موږ په خپل ټول قوتونو له افغانستان څخه باسو. اوس چې دا خبره کوي ځینې منابع بیا داسې تعبیروي چې شاید 200 کال نور هم په افغانستان کې پاتې شي، داسې نه ده. قرارداد شوی ده، خبره ختم شوی ده.
که څه هم خوشبیني د دواړو طرفو سته، خو البته خبره نهایي سوې نه ده، او دا اوس خبره چې بیا کوي دا هغه خبره ده چې نور هم زما فکر باندې د سولې خبرې شاته وړي.
ځینې پخواني طالب چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په افغانستان کې لاسلیک شي. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د نهم ځل مذاکرات دي چې ترسره کی.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. په واشنگټن کې ځینې سیاسي مبصرین او مهم چارواکي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې موافقه لاسلیک شي، خو د دوی په نظر پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه به عملي کړي. دا چې د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده او د عملي کېدو تضمین به یې څوک کوي؟ سیاسي مبصر انتظار خادم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
دا نو په طالبانو په امریکا پورې اړه لري چې څوک څارونکي چې څوک تضمینونکي او تغییر هدا پورې تضمینونکي چې د امنیت شورا د دایمي غړي وي او یا حتی حد اقل هغه 15 غړي وي. تضمینونکي د سیمې هېوادونه دي، وای سي غړي هېوادونه دي، منځني ختیځ نه وي. فکر کوم چې هم د حالاتو غوښتنه ده او هم په عین وخت کې یو شمېر الزامي لارې هم شته ده چې طالبان پر خپلو وعدو باندې وفا وکړي.
خارجي مطبوعاتو په خپلو تبصرو کې دغه اندېښنه هم ښودلې چې اتاکه د طالبانو سره سوله هم وشي، خو تروریزم به په افغانستان کې د جدي ستونزې په توګه دوام ولري. که داسې خادم صاحب، نو د سولې موافقه که لاسلیک هم شي څه ګټه به ولري افغانستان ته؟
اول دا چې له امریکا دریځ د 2000 کال نه تر اوسه پورې ګډو نقیز دی، د هغوی هر موقف د بل موقف پر خلاف باندې تنایې کوي، پارلمان یې بلڅه وي، سینمانه یې بلڅه وي. ګډو نقیز دریځونه په خپل ذات کې د دوو طرفونو ترمنځ شکوک پیدا کولی شي. افغانستان کې د جګړې یو تر ټولو مهم لامل نشئ توکیو جرمي فساد دی. موږ لیدلی دي چې که چېرته جرمي اقتصاد له منځه لاړ شي، نشئ توکي له منځه لاړ شي، د انتقام خبره له منځه لاړ شي، نو بیا به تروریزم ولې په افغانستان کې پاتې کیږي؟ نو تروریزم کومنګه طالبان امریکا به هڅه یې هم دنیا و تروریزم تعریف کوي نو هغه طالبان په وجود کې تروریزم تعریف کوي کله چې طالبان سولې ته راځي او د سیاست په ختیږي بیا دلته اصلا د تروریزم مسله مطرح کیږي نه البته که چېرې تروریزم هم وي لکه څنګه چې د امریکایي چارواکو او د افغانستان چارواکو ویل دي اصل یې یو ویشتلي چې نور دي هغه کولی طالبان افغانستان حکومت او امریکا په ګډه لمنځه یوسي
بله که چېرته القاعده او داعش د امریکا د ګټو په ضد په سیمه کې او په افغانستان کې جنگیږي نو که چېرته دا موافقه وشي او امریکایان وزي د افغانستان بیا هم القاعده او داعش دواړو ته د خپل راتلونکو فعالیتونو لپاره افغانستان څومره بیا مهمه سیمه ده او فکر کوي چې دوی به بیا ملته وجنګیږي
افغانستان جغرافي موقعیت د ګریټ جوړ دی دلته خلک په ځان کې جګړه کېږي د دلته غربت دی بیکاری ده وام صالحہ جہالت دی تعلیم دا ټول په خپل ذات کې د جګړې لپاره یا هم د جګړه مارو د استخدام لپاره څه دلایل کېدای شي هاي کاش امریکا او دنیا پر دې باندې فکر کوي او د جګړې عوامل له منځه وړل وي او به یې سچینې پاتې شي متاسفانه چې دوی چې د سولې مسله معامله کوي دوی بل افغانستان او د خود جګړې عوامل به پاتې او بیا هم تاریخ او شنون کې به دا په امریکا او دنیا په هیوادونو باندې اچي
آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د اداري فساد په ضد د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه وایي چې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو او فساد د مخنیوي لپاره د دغې کمیټې د سپارښتنو زیاته برخه عملي شوې ده. خو دغې کمیټې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د کورنیو چارو وزارت تر اوسه د لوژستیک په برخه کې د دوی سپارښتنې نه دي عملي کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د میک ل رپورت نه په هر کلی وای چې په دې اړه به زر له خلکو سره معلومات شریک شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
ل اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ورزونې خپلواکي ګډې کمیټې یا میک په کورنۍ او چارو وزارت کې د اداري فساد د زیانمنونو په اړه شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په خپل یو رپورت کې د دغه وزارت په تدارکاتو، لوجستیک او بشري منابعو د مدیریت په برخو کې د جدي ننګونو خبرداري ورکړی وو او په دې برخو کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره دغه وزارت ته شپږ پنځوس سپارښتنې کړې وې. ل شپږ میاشتې وروسته د اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ورزونې کمیټې تازه رپورت چې د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو او بشري منابعو د مدیریت په برخو کې لا نیمایي زیاتې سپارښتنې عملي کړې دي، خو د لوجستیک په برخه کې د اقداماتو په تړاو دغه کمیټې ته هیڅ ډول رپورت نه دی وړاندې شوی. د دغه کمیټې غړي میوند روحاني د سه شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د رپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل
دریس پارکتنی مکمل تدبیر شوی دی، اتیش پارکتنی پانی دام شوی دی، اپینزس پارکتنی خلا دی کورونوی چارد و چارد وزارد تو جورتون کس باس تجار کردی دی دیگه اما آشی شوی دی او نوری هم سپارکتنی چون دی وقت او زمان دی دانا بی وقت دی رسید شوی وزارد تدبیر که نواغی من دوست پوری اقدام دی شوی.
د میک د رپورت په اساس شپږ میاشتې مخکې د کورنۍ او چارو وزارت د تدارکاتو چارې د یوې منبع لخوا ترسره کېدی چې اوس په دې برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي او همداشان د بشري منابع او د مدیریت په برخه کې هم ګڼې ستونزې چې اداري فساد ته لاره هواروله له مخې پورته شوې دي. دغه کمیټې د کورنۍ او چارو وزارت په لوجستیکي چارو کې هم د خپلو سپارښتنو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د میک له دغه رپورت څخه په هرکلی ویلي چې ژر به په دې برخه کې بشپړ معلومات له خلکو سره شریک کړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وویل
وزارت امور داخله از اعلامی
د کورنۍ او چارو وزارت د مکل تعقیبی اعلامیه څخه هرکلی کوي. په اعلامیه کې یاد شوی پرمختګونه او په دې برخه کې نور زیات موارد به ژر له تاسو سره او ستاسو لاره د افغانستان له خلکو سره شریک شي.
مردم افغانستان شریک میشه.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د سر اداره وایي که څه هم د کورنۍ او چارو وزارت د اصلاحاتو در وستلو لپاره یو لړ اقدامات ترسره کړي دي، خو لا هم زیات کار او وخت اړتیا ده چې په دغه وزارت کې بشپړ اصلاحات راوستل شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. د دغه ادارې مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا ته وویل
اوسنی وزیر په اړه باندې نظرونه په ټوله کې مثبت دي، اما د رهبرۍ نه هم که هدف دا وي چې د امنیت قمندانانو په کچه باندې د ولایتونو او د ولسوالیو په کچه نو دلته اوس هم ستونزې شته دي، او دغه راز د تدارکاتو په برخه کې او د لوجستیک په برخه کې، د قراردادونو د مدیریت په برخه کې تر اوسه پورې ستونزې پاتې دي. او په ټوله کې رهبري کې چېرته مونږ وګورو، نو هغه ځای کې نه یو چې مونږ وتوانېږو په اطمینان سره ووایو چې د فساد سره مبارزه په ټوله کې په دغه اداره کې ترسره کیږي.
میک په داسې حال کې د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د تطبیق رپورټ ورکړی دی چې د روانې اګست میاشتې په دریمه د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سارې ادارې یا سیګار د متحده ایالاتو کانګرس ته په خپل درې میاشتنی رپورت کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت خبر ورکړی و. سیګار په خپل رپورت کې ویلي و چې اوس د افغانستان د ملي وردو 1380 او 1809 او د پولیسو 1090 او 1596 سرتیری په آنلاین ډول د ماشونو د ورکولو یا ای پی پی ایس په سیستم کې ثبت شوی دی. دغه ادارې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته په آنلاین ډول د ماشونو د ورکولو دا سیستم د فساد د مخنیوي لپاره د امریکا او د همکارانو په هڅه جوړ شوی، ځکه چې پر ویناي افغان امنیتی او دفاعي چارواکي د پولیسو او د اردو په لیست کې خیالي سرتیری هم زیاتوي تر څو د هغوی ماشونه ځان ته واخلي. د افغانستان دفاع وزارت هغه مهال د سیګار دا رپورت په کلکه رد کړی وو او ویلي وو چې وځ د ملي اردو پولیسو کې هیڅ خیالي سرتیری نشته دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15.
دا واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د 19 ایالتونو او کولمبیا د ولسوالۍ مدافع وکیلانو د ټرمپ د ادارې د کوخخ په خلاف قانوني داوا کړې ده چې غواړي د اوږدې مودې قانون بدل کړي چې تر څومره مودې لپاره مهاجر ماشومان په بند کې وساتل شي. د امریکا غا خبريال ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لېږلې چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
دغه ایالتونه کوشش کوي چې د 1990 کال د محکمې موافقه په خپل ځای پاتې شي چې د هغه وخت موده محدودوي چې حکومت ته اجازه ده چې یو مهاجر ماشوم د 60 ورځو پورې یا له دې نه لږ توقیف کړي. په دغه موافقه کې د توقیف په مرکزونو کې د ژغورنې او روغتیایي شرایطو لپاره حداقل لارښودنې شوې دي. دغه اداره غواړي چې د محکمې څارنه له منځه یوسي او نوي مقررات منځته راوړي چې د دغو مقرراتو له مخې به اجازه وي چې مهاجرې کورنۍ تقریبا د نامعلوم وخت لپاره په بند کې وساتل شي. د کالیفورنیا الوی سانوال هاویر بیسیرا وای
نو چایلد ډیزروز تو بی لفت ان کنډیشنز ان اپروپریټ اند هارمفل فور دیر ایج. The actions by this administration aren't just morally reprehensible. As I said, they're illegal. Children don't become subhuman simply because they are migrants. All children are God's children. They're our children, and they're America's children.
هیڅ ماشوم د دې مستحق نه دی چې په داسې نامناسبو شرایطو کې پریښودل شي چې دغه شرایط د دوی د عمر لپاره مضر وي. لکه څنګه چې ما وویل، د حکومت دغه اقدامات نه یوازې په اخلاقي توګه د غندنې وړ دي، بلکې دوی غیر قانوني هم دي. ماشومان دې سپک نه کړي ځکه چې دوی مهاجر دي. ټول ماشومان خدای پیدا کړي دي، دوی زموږ ماشومان دي، دوی د امریکا ماشومان دي، او امریکا د دوی سره باید بل ډول رویه ونه کړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له ډېر پخوانه د کورنیو د تحقیق کېدو د 60 ورځو محدودیت لګولو په باره کې شکایت کوي چې په نتیجه کې خوشی کیږي او آزاد شوی کورنۍ په غیر قانوني توګه امریکا ته ننوځي. په اداره کې هغه کسان چې د مهاجرو په باره کې سخت دریځ لري وایي د وخت محدودیت غیر قانوني مهاجر تشویقوي چې امریکا ته د داخلېدو په باره کې خپل ماشومان د ځان سره راوړي. دوی دلیل راوړي چې دغه نوی قانون به د هغې عقیدې مخالفت وکړي چې وای امریکا ته ماشوم راوړل یو پاسپورت دی چې له یوې لنډې مودې نه وروسته ازادیږي. نور ایالتونه چې په دغه قانوني دعوه کې شامل شوي دي عبارت دي له کنیټیکټ، دلاویر، ایلونایز، مین، مریلینډ، ماساچوسټ، میشیګن، نیوادا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، نیویارک، اوریگان، منیسوٹا، پنسلوانیا، روڈ آئیلینڈ، ورمونٹ او واشنگٹن.
دی دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وی چې د امریکا د بندیزونو له ختمې دوه وروسته چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. ولسمشر ټرمپ د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزې په وروستۍ ورځ ویلي چې له ایراني ولسمشر سره د مجلس لپاره فرصت شته. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې اورئ.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سه شنبه په ورځ له جمهور رئیس ترامپ سره احتمالي خبري رد کړې او ویل ترامپ باید لومړی پر ایران بندیزونه لری کړي
بدون ان که امریکا
پرته له دې چې امریکا له بندیزونو لاس واخلي او هغه غلطه لار پرې نګدي چې غوړه کړې ده، موږ به هیڅ ډول مثبت پرمختګ ونه وینو. د مثبتو پرمختګونو کلی په واشنگتن کې ده.
کاغلی روحانی چې په تهران کې خبرې کولې وویل ایران د مشکلاتو هواره غوښته او د عکسونو د اخیستو په لټه کې نه و.
بدون این قدم
دوی بالاستیک توغندی آزمایلی شي، خو د دې اجازه نه لري چې په څو ساحو کې دا کار وکړي. دا سرګندره چې په دغه ساحو کې د اټومي وسلو د تولید ساحې هم شته. دا او یو شمیر نور شیان باید بدل شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل په نږدې راتلونکي کې د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره د ملاقات ښه فرصت شته. نوموړي په فرانسه کې د جی اووه ډلې د غونډې پر مهال د فرانسې له جمهور رئیس سره په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل دی نه غواړي چې ایرانیان د اقتصادي بندیزونو له امله زیانمن شي، خو امریکا نشي کولی ایران د اټومي وسلو درلودو ته پرېږدي.
دوی بالاستیک توغندي ازمایلی شي، خو تاسې د دې اجازه نه لرئ چې د هغوی ساحې وګورئ. دا څرګنده ده چې په دغو ساحو کې د اټومي وسلو د تولید ځایونه هم شته. دا او یو شمیر نور شیان باید بدل شي.
د بریتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن د دې پرمختګ هرکلی کړی دی.
پر ایران وغږېدو او موږ ټول موافق یو چې ایران ته باید په هیڅ ډول شرایطو کې د اټومي وسلې د ترلاسه کېدو اجازه ورنه کړل شي. اوس د ایران لپاره یو واضح فرصت شته چې راشي او د قرارداد پر تعهداتو باندې عمل وکړي، خبرې له سره پیل کړي او په سیمه کې خپل مخربانه اعمال پرېږدي.
د جرمني لومړی وزیر انګلا مرکل هم د خبرو په ارزښت ټینګار کړی دی. جرمني د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې ترڅنګ د قرارداد یو غړی هیواد دی.
ادامه ورکو. د هانګ کانګ اجرایه مشر کاری لام پرون د سه شنبه په ورځ وویل دا د احتجاج کوونکو سره خبرو ته چمتو ده، مګر حکومت به تاوتریخوالی ونه مني. د امریکا غږ خبریال کرس هناس په دې باره کې رپورټ رالیږلې.
لام وویل که تاوتریخواله دوام وکړي یوازنی شی چې موږ باید وکړو هغه دا ده چې د قانون د تطبیقولو له لارې دغه تاوتریخواله پای ته ورسوو. ویل دا به د حکومت لپاره مناسبه نه وي چې د هغو احتجاج کوونکو غوښتنې ومني چې تاوتریخواله او ځورونې ته لاس اچوي. لام وویل موږ غواړو د قانون د تطبیقولو له لارې په هانګ کانګ کې دغه ګډوډ حالات پای ته ورسوو. په عین وخت کې به موږ د خبرو لپاره د شرایطو له برابرولو لاس وانخلو. لام د څو میاشتو مظاهرو په وخت کې یو څو تبصرې کړې دي. دغه مظاهرې د هغه لایحې په سر پیل شوي چې وایي هغه کسان د ولسي چین ته واستولی شي چې جنایت یې کړی وي، او وروسته بیا د بشپړ ډیموکراسۍ لپاره غوښتنې هم پکې شامل شولې. احتجاج کوونکي په نظر کې لري چې مظاهرو ته دوام ورکوي. دغه مظاهرې د 1990 کال نه راپه دیخوا چې د هانګ کانګ کنټرول چین ته وسپارل شو، د آسیا په مالی مرکز کې سولې ته ستر ګواښ مخامخ کوي. احتجاج کوونکي وایي دوی د هغه څه په خلاف مظاهرې کوي چې دوی ورته د یو هیواد لاندې د دوه سیستمونو له مخې بیجنګ د دغې سیمې کنټرول په لاس کې واخیسته، د دوی حقوق له منځه وړل کیږي. پولیسو د شنبې او یکشنبې د ورځو د احتجاجونو په وخت کې اته تنه مظاهرچیان بندیان کړي وو چې په دوی کې د پولیسو د سب منصبانو سره نښتې شامل دي. پولیس د احتجاجونو د پراختیا او د غیر قانوني اعمالو سرته د رسولو ملامتي په احتجاج کوونکو باندې اچوي. په داسې حال کې چې د ډیموکراسۍ پلوي د قانون جوړونکو یوې ډلې وویلې دا د پولیسو اقداماتو چې په بشپړ ډول ضرور نه و. د پارلمان غړی اندریو وان ویل پولیسو احتجاج کوونکي را وپارول چې هغه سرک ونیسي چې د پولیسو صاحبانسابانو لا پخوا بند کړی وو، او د حکومت او پولیسو اقداماتو د احتجاجونو د هفتو په وخت کې د خلکو ترمنځ کرکه پیدا کړله. وان د دوشنبه د ورځې په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل زه فکر کوم چې آخري مسولیت د پولیسو په غاړه ده. د هغه څه دي چې ما ولیدل. زرګونو احتجاج کوونکو د شنبه په ورځ سوله ییز مارش وکړ، مګر په هغه وخت کې په هغه مظاهره چانو باندې پولیسو اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ چې له نورو سترو ګروپونو نه جدا شو. د پولیسو سیاب منصبانو د لومړي ځل لپاره د احتجاج کوونکو په خلاف د اوبو بمبې استعمال کړې. ځینو احتجاج کوونکو پولیسو په خښتو وویشتل، په کوتکو او د اوسپنې په میلو یې ووهل او په لارو کوڅو کې داسې مواد وپاشل چې پولیس په راښویدل. د فرانسې په بیرت کې د جی سیون هیوادونو د ډلې مشرانو د هانګ کانګ د خود مختاري ملاتړ وکړ او د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه یې وکړله. د جی سیون عالي غونډې د هانګ کانګ په باره کې د چین او برتانیا ترمنځ د 1940 کال د موافقې په موجودیت او اهمیت باندې ټینګار وکړ او د ګډې اعلامې په قول چې پکې د برتانیا او چین ترمنځ موافقې ته اشاره شوې ده چې هانګ کانګ د چین برخه ده مګر خود مختاره. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن خبریالانو ته وویل د جی سیون ټولو مشرانو د هانګ کانګ د وضع په باره کې ژور اندېښنه څرګنده کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د اور لمن په پراخېدو ده. د چاپیریال ساتنې ادارې او څېړونکو د نوي ولسمشر پالیسۍ او تجارتي ګټو ته زیاته پاملرنه د ځنګله د سوځېدو لوی لامل بولي. حکومت پاوستا امر کړی دی چې له نورو مامورینو سره لاس یو کړي او د اور مخه ونیسي. په موقع په دې اړه د آرش عرب اسدي د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د برازیل حکومت په امازون ځنګلونو کې د اور د قابو کولو لپاره عسکر لیږلي دي. د برازیل حکومت وروسته لاغه دا پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ که برازیل د امازون اور کنټرول نکړي دوی به ورسره لویه سوداګریزه موافقه لغوه کړي. په دې انځور کې چې له ناسا څخه اخیستل شوی ښکاروي چې د اور له امله ډیر ژوي او ونې له منځه تللي او په بې ساري سرعت ځنګلونه سوځېدلي.
دا ډول پیښې دلته هر کال کېږي خو موږ نشو ویلی چې څوک یې مسؤلیت لري. دا هر کال تکرارېږي او هیچ چاته سزا نه ورکول کېږي.
د چاپیریال ساتنې ډلې او څېړونکي وایي د لرګیو سوداګر او کروندګر ښایي د باراني ځنګلونو ته اور اچولی وي چې ځمکه د کاروبار د پیلولو لپاره وکاروي. خو د برازیل ولسمشر بل ډول نظر لري.
زما په نظر ډیر قوي شک موجود دی چې دا به د هغو انجیوګانو کار وي چې فدرالي حکومت پرې مرستې بندې کړي دي.
څېړونکو سږکال تر اوسه شاوخوا 3000 اور لګېدنې ثبت کړي دي چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. د دغو اورونو نیمایي په امازون سیمه کې بل دي. د نړۍ ځینو مشرانو په ټویټر کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د امازون اور یو نړیوال بحران بللی. ماکرون د وو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ویل امازون یا هغه سږي چې د ځمکې د اړتیا وړ په سلو کې 40 اکسیجن تولیدوي د سوځېدو په حال کې دي او د دې اور په وژلو کې د فرانسې ژمنه اعلان کړه.
په امازون کې موږ ټول مشترکه ګټې لرو، ټول اندېښمن یو. اول موږ باید د برازیل سره د دې اور په وژلو کې مرسته وکړو او بیا د ځنګلونو پر بیا جوړولو کې چې ځایي خلکو او این جی او کارکوونکو ته د دغو ځنګلونو د ساتلو لپاره چې موږ ټول ورته اړتیا لرو د انکشافي فعالیتونو زمینه برابره شي، ځکه دا زموږ د چاپیریال د تنوع او اقلیم لپاره یوه خزانه ده.
امازون د نړۍ تر ټولو لوی باراني ځنګلونه دي چې د برازیل او بولیویا په شمول د جنوبی امریکا په څو هیوادونو کې تیر شوی. د ځنګلونه د نړۍ 40% اکسیجن تولیدوي خو د کاربن ډای اکساید زیاته برخه جذبوي. په دغه ځنګلونو کې 3 میلیونه ډوله ونې، بوټي او ژوي موندل کیږي او 1 میلیون بومي انسانان پکې ژوند کوي. ساینس پوهان باور لري چې د امازون د ځنګلونو له منځه تلل د اقلیم د تودوخې لامل کیدی شي.
گران و اوریدن کل لمله سارنه پختو خبری خبرونه پا همدیزی پایتا و رسیده مالنه چه تر دیشی بیم ده امریکا غاگ آشنا رادیو خبرونه و اوریده پا لندشی بو که ده دری خبرونه پایلیگی اوریده لی مهیره وی تر بیام خدای مکشن.